امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی استقبال میکنند. رسانه های زیادی از ماه اپریل با این سو گزارش دادند که مردان همجنسگرا در چچن دستگیر، شکنجه و از سوی پلیس کشته شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر به تاریخ 26 می در یک گزارش بسیاری از این گزارش ها را تایید کرده بود. امانوئل مکرون به روز دوشنبه پس از مذاکراتش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که این گزارش ها را با پوتین مطرح کرده. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. امروز برنامه سرود و سخن به خاطر پوشش خبری حمله مرگبار امروز در کابل نشر نمی شود. من ستار فروغ و همکارم نوری حسین نوری میزبان شما هستیم. به گفته وزارت صحت عامه افغانستان در حمله امروز در کابل 80 تن کشته شده و حدود 350 تن دیگر زخم برداشتند. تا حال مسئولیت این حمله مرگبار را کسی و یا گروه به دوش نگرفته است.
بله، لکه څنګه چې زما همکار فروخ صاحب وویل، دا خبرونه په کابل کې د نن درنې 14 موضوع ته ځانګړې شوې ده. بیا هم د نن 14 په اړه له وروستیو معلوماتو سربیره نن 14 له مختلفو اړخونو له کارپوهانو سره څېړو، ستاسو نظرونه هم اخلو، د مسؤولو چارواکو څرګندونې هم مهیروی. لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مطبوعاتي سلاکار ازادي راډیو ته وویل وحید الله مجروح، د نن 14 په اړه د ټپیانو او د وژل شوو کسانو شمیر تر اوسه دقیق نه دی. هغه وویل چې لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي او 350 نور هم ټپیان دي. د یو شمیر ټپیانو وضعیت هم نازک دی. دغه راز لکه څنګه چې د ازادي راډیو خبریال په وزیر اکبر خان روغتون کې یو شمیر کسان هم د روغتون ته ورغلي او چې هلته د ټپیانو لپاره وینه ورکړي. په وزیر اکبر خان روغتون کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې مسؤولین ویلي شپږ څلوېښت جسدونه د نننۍ حملې د روغتون ته انتقال شوي او یو سل شپاړس تنه ټپیان هم د روغتون ته انتقال شوي دي. په نننۍ چاودنه کې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دغه راز د رسنیو یو شمیر کارکوونکي هم دي وژل شو او ټپیانو په ډله کې دي. په دې اړه بیا هم د رسنیو د دفاع ټولنو له مسؤولینو سره غږیږي. و
برای انفجار امروز در کابل حوالی ساعت 8 صبح در منطقه وزیر محمد اکبرخان در نزدیکی چرای زنبق رخ داده. در نزدیکی محل رویداد برخی از سفارتها و مؤسسات خارجی به شمول دفتر یونما موقعیت دارند.
د چوتنو کابل خاریانو نظرونه به واورو چه د چاودنی د نننی چاودنی حال اتس دول تجسیم کرده ده.
نوم جاوید ده، شش درخ کی وظیفه لرم. تقریبا سهار وقتی چې دغه کومه چودنه وشوه نو موږ ډیر خفه کړو. زموږ دفتر چې شمرا ماته کړی او ډیر وزورولو، خدای شته چې دا کوم زخمیان چې دي په دې باندې ډیر خفه یو، په شهیدانو ډیر خفه یو. خو خصوصا په دا روژه کې باید بخیر داسې پیښې ونه شي، روژې نه بغیر باید ونه شي. خو دا روژه کې چې شوي دي دا خو بخیر، یعنی د انسانیت نه وتلی کار ده. دغه یعنی د انساني کار نه ده چې څوک روژه کې داسې یو کار وکړي چې دومره خلک خفه کړي.
د دې انتحارې نه خو ډېر خلک خراب شو. دا وګورئ، شا دکان د چا ځای د شا بلډینګ د شا شفاخانه وره، دا غړ غړ خلک رئیسان زمونږ هلته ریاست جمهوری کې ناست دي. څوک پوښتنه نه کوي، څوک غښتنه نه کوي. مردم مړه شو، زخمی شو، ماخام ډوډۍ پیدا کوی نه شي. دی بیا هم دلته داسې ناست دي، څوک پوښتنه نه کوي. څه وکړو مونږ؟ د مونږ نه فرار وکړو که مونږ هم ځان پسې انتحاري وتړو، څه وکړو اوس؟
ټول ته خفت لګیږي چې اسلامی ملک دی، ټول مسلمانان دي. بیا دلته چې کوم خلک مړه شول، دا ټول عوام خلک وو، دولتي خلک نه وو. تاسو به داسې خلک هم لیدلی وي چې د 50 روپیو دپاره، د 10 روپیو د پیدا کولو دپاره مزدورۍ ته روان وو، دلته مړه شوي دي. روژې میاشت ده، بغیر د روژې میاشت نه هم هر څوک خفه کیږي. باور وکړئ چې ټول افغانان غړي دي.
د
د کابل د څو تنو خاریانو نظرونه مو واوریدل چې د کابل نننۍ چاودنې په اړه یې څرګند کړي وو. نننۍ چاودنې د کابل په زنبخت څلور لارې کې شوې ده. د کورنیو چارو د وزارت د مسؤلینو په وینا لږ تر لږه اتیا تنه، البته تر دا مخکې پورې اتیا تنو وژل شو ویلي وو، او درې نیم سوه نور هم په نننۍ چاودنې کې ویل کېږي چې ټپیان شوي دي.
بله نوری صاحب، شنونده های ما هم می توانند که به طور مستقیم به برنامه به تماس شوند، نظریات خود را و اوهید شنونده های ما که در کابل هستند و شاهد این رویداد بودند چشم دیدشان را و ای که تا چی اندازه صدای انفجار را احساس کردند و شاهد این رویداد بودند قصه بکنند. شماره های تماس به برنامه هست 0799-203-540 و 0700-822-755. همچنان می توانند پیام های کوتاه هم برای ما بفرستند از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818.
بله لکه څنګه چې فروخ صاحب تاسو ویلې، د نننۍ چاودنې په اړه موږ مخکې د کورنیو چارو وزارت د ویندوی له سرپرست سره وغږېدو. د دغه راز د افغانستان د روغتیا وزارت له مطبوعاتي سلاحکار سره مو د نننۍ چاودنې په اړه چې څو تنه وژل شوي او ټپیان شوي دي هم نظر واخیست. چاودنه نن شاوخوا اتو بجو په کابل ښار څلور لارې د زنبک په څلور لارې کې شوې. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. دا موضوع به له امنیتي چارو له کارپوه سره وڅېړو چې څه وشول چې دومره زورور چاودنه کیږي چې ټوله دنیا ترې خبره شوې ده خو مسؤلیت یې نه اخیستل کیږي. البته د یادونې وړ بولو چې دغه حمله په کلکو ټکو غندل شوې له مختلفو لورو، من جمله د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده او ویلي چې تروریستان حتی د روژې په مبارکه میاشت کې چې د خیر برکت او عبادت میاشت ده د بېګناه وګړو په لوژنو لاس نه اخلي. د ارګ لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې دغه راز بیا د نړۍ څخه په تېره بیا د اسلامي هیوادونو څخه غوښتل شوي دي چې د دغو تروریستي ډلو د ملاتړ پر ضد له پخوا زیات فشارونه راولي او اجازه ورنه کړي چې له تروریزم څخه د هیوادونو پر ضد د وسیلې په توګه کار واخلي. البته د یادونې وړ بولو چې په افغانستان کې په شپاړسو کلونو کې جنگ روان دی. په دې جنگ کې هم اکثرا بېګناه ملکي وګړي وژل کېږي. د افغانستان دینی عالمانو په کراتو که څه هم په دې اړه خپل نظر څرګند کړی دی، فتواوې صدرې کړې دي او ویلي دي چې د بېګناه مسلمانانو وژنه ناروا ده.
بله.
د اسلامي هیوادونو لخوا د افغانستان حکومت په وار وار غوښتي دي خو تر اوسه پورې د اسلامي هیوادونو لخوا د افغانستان د جګړې په اړه یو کره اقدام یا ټینګ اقدام نه دی شوی. نن بیا ګورو چې په اعلامیه کې دې موضوع ته اشاره شوې. غواړو چې په دې اړه بیا هم د مسؤولو چارواکو نظر واخلو.
نوری صاحب، یک منبع امنیتی به شرط افشا نشدن نامش جزئیات را در مورد چگونگی حمله امروز در کابل با رادیو آزادی شریک ساخته. با این منبع امنیتی حمید مومند مسئول دفتر رادیو آزادی در کابل صحبت کرده و آقای مومند همین حالا از کابل با ماست. آقای مومند، این منبع امنیتی مشخصاً در این مورد چی گفت؟
بله آقای فروغ، طوری که شما اشاره کردید یکی از منابع امنیتی حکومت افغانستان در صحبت که با رادیو آزادی داشتن گفتند که اینا تانستن تا حد زیاد سرنخ حمله انتحاری امروزه که توسط یک تانکر صورت گرفته بود پیدا کنند. با گفته این منبع دی حمله انتحاری از تانکرهایی که مواد فاضله بعضی از سفارتخانه ها، دفاتر خارجی یا دفاتر داخلی که در مناطق حساس مانند وزیر اکبرخان و دیجا می باشه استفاده صورت گرفته. اینا گفتن که اینا بر از اینا ثابت شده که از همچون تانکرها، این تانکر یکی از تانکرهای بود که قراردادی با یکی از دفاتر خارجی یا داخلی بوده و از این در حمله انتحاری امروز استفاده صورت گرفته. این منبع امنیتی که نخواست نامش گرفته شوه بر رادیو آزادی گفت که تحقیقات از اینا حالا در این مورد جریان داره که این مربوط کدام کدام شرکت است که مواد فاضله را از این مناطق به بیرون از شهر انتقال می‌ده و ضمن قرارداد این تانکر با کدام یکی از سفارتخانه‌ها یا دفاتر خارجی یا داخلی بوده است؟ چون در شهر کابل با از طرف روز معمولا با موتورهای بزرگ چون لاری و موتورهای باربردار اجازه داده نمیشد چون وارد شهر کابل شوه، اما یگانه موتورهای بزرگی که تانکرهای مواد فاضله هستند اینا چون بر از اینا جواز توزیع میشه و اینا از طرف شرکت های که در این زمینه فعالیت دارن جواز مخصوص بر از اونا داده میشه تا اینا بتانن براحتی رفت و آمد کنن و به می خاطر بده که نیروهای امنیتی وقتی که تانکر به ساحه داخل میشد مانع از اونا شدن که اینا از خود جواز داشتن و جواز در رابطه با انتقال مواد فاضله به بیرون از شهر کابل بده. اینا گفتن وقتی که اگر ما در این زمینه معلومات یا تحقیقات از اینا پیش میره باز میتونن که جزئیات بیشتری را نیز شریک بسازن. البته منبع امنیتی را هم گفت که در اساس معلومات از اینا که در ساحه انجام دادن در حدود 90 نفر کشته شدن و در حدود 4.5 الا 500 نفر دیگر هم زخمی هستند که بله. اکثرشان افراد ملکی می باشند، زن و اطفال نیز در کشته و زخمی ها شامل می باشند.
مومن صاحب تاسو نه مننه حمله ورسته تقریبا 15 ساعت پیاوختی دی، مننه چې تاسو د امنیتي چارواکي چې من یو البته خپل هویت نه افشا کوي د حمله پاړه چې دوی د افغانستان حکومت امنیتي ارګانونو تر اوسه دومره پیشرفت کړی دی او د سرنخت پیدا کړی دی چې د حمله څه ډول شوی دی، ټانکر څنګه راغلی و په چه شکل باندې، په هر صورت مخکې هم دا ډول حمله شوی دی، امنیتي چارواکو شاید ډیر ژر اقدام نه وي کړی، هغه سرنخ نه وي پیدا کړی، نن که دا سرنخ پیدا کړی خو له دغه ټولو سره سره هغه حمله چې تر سره شوې دي سره لدې چې دوی چړنې تر سره کړې دي چې د دې دغه حمله تر شا څوک په څه ډول تر سره شو خلاوي چیرې وي امنیتي له داخله ورسره همکاري شوې ده کله بیرون نه، خو بیا هم موږ د اقداماتو شاهد نه یو چې کابل به بیا د داسه خونړیو حمله شاهد نه وي. داسې مخکې ویل شوی و چې ځینې راپورونه امنیتي ارګانونو ته رسېدلي و چې د دولت وسلوال مخالفان پلان لري چې یوه حمله ترسره کړي، یوه شاید لویه یا یا کوچنۍ، ولې دغسې راپورونو یا اطلاعاتو ته اهمیت نه ورکول کیږي؟
په دې ارتباط باندې نوري صاحب اوس ویل له وخت نه مخکې برېښي تاسو لکه څرنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه پخوا تر دې هم ورته ادعاوې تکرار شوي دي چې ګواکې افغان استخباراتي کارکوونکو په یوې ځانګړې ادارې باندې د حملې په ارتباط له مخکې نه معلومات شریک کړي وو. دا چې غفلت په کوم ځای کې شوی دی او دا چې بیا د دې لپاره څوک پړ بلل شوي دي، معمولا په دې ارتباط باندې چې کوم کمیسیونونه ټاکل کېږي د تحقیقاتو لپاره د هغو نتایج البته بیا وروسته د مطبوعاتو سره او خلکو سره نه شریکېږي که اوسه پرمختګ البته د 400 بستر روختون باندې چې کومه حمله شوی و هغه کې څنګه پرمختګ راغلی او شاوخوا لس کسان د افسران چې د دغه 400 بستر د امنیت او په روختون کې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کولو د هغه د محاکمه بهیر شروع شوه ده. خو دا چې غفلت څنګه دی یاد ده چې نفوذي عوامل په دغه ادارو کې موجود دي او نه غواړي چې په دغه استخباراتي معلوماتو باندې عمل وکړي، کنه په دې ارتباط باندې تر اوسه پورې هیڅ نوې جزئیات نه دي خبره شوی. خو تل دا ډول حمله نه روسه د هواد استخباراتي ادارو ادا کړی ده چې دوی لمخکې نه معلومات شریک کړي. البته یو پښتنه په دې ارتباط د خلکو سره هم دا موجوده ده کله چې معلومات شریک کیږي او کله چې دومره مسائل روښانه کیږي نو ول دغه ادارې په وخت باندې اقدام نه کوي او دغه ډول حمله ته یا هغه عاملین د حمله ته اجازه ورکول کیږي چې د کابل ښار ته راځي نشي او د غنګونې په واسطه کې حمله وکړي. په دې ارتباط باندې بیلابیل پښتنه موجود دي، هڅه کوي چې د چارواکو سره په خبرو کې هغه ته ځوابونه پیدا کړو.
بله حمید مومن د تاسو نه مننه. په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مسول چې د ایو منبع د ترلاسه شوو معلوماتو پر اساس نور معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مو واوریدل د ایو امنیتي منبع یا چارواکي چې نه غوښتل نوم افشا شي ازادي رادیو ته ویلي دي چې لومړني تحقیقات یا څېړنې ښیي چې دغه حمله څه ډول پلان شوی و او دغه ټانکر چې پکې چاودیدونکو مواد خودل شوی و د فازل اپ یا د بدو اوبو د انتقال څه ډول د کابل ښار تر ننه وتی دی او داسې ویل کېږي چې دا د سفارتونو پورې تړلی ټانکر و چې د هغوی لپاره فعالیت کوو. په دې اړه بیا هم که وروستي معلومات مو ترلاسه کړل تاسو سره شریکوو، خو له کابل نننۍ چاودنې سره بیا هم امنیتي مسؤلینو ته د انتقاد ګوته نیول کېږي. موږ ته د ازادي راډیو د اس ام اس په پیغامونو کې دا موضوع بیا اوریدونکو رابرسیره کړې ده چې امنیتي مسؤلین باید استعفا وکړي، خو لکه څنګه چې زموږ د کابل دفتر مشر هم وویل چې د امنیتي ارګانونو یا د امنیتي مسؤلینو د استعفا په اړه مخکې د 420 روغتون ته اشاره وسوله، د دفاع وزارت د دفاع وزیر استعفا وکړه او ځینې داسې موږ چارواکو د مسؤلینو یا د کارپوهانو نظرونه هم درلودل چې دفاع وزیر یا کورنیو چارو وزیر په دې کې څه مسؤلیت لري که چیرې خپل هغه پولیس یا مسؤول پیرهدار خپل وظیفه سرته نه رسوي. په هر صورت دا موضوع چیرو؟
بله، پیش از این که تماسای شنونده های ما را بگیریم، پیام یک شنونده ما را میخوریم که از طریق سیم کارت شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 فرستادن. این شنونده ما به نام محمد جان از کابل در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که او در فاصله 2 کیلومتری محل انفجار قرار داشت و زمانی که به محل رویداد رسید بیش از 100 کشته را در محل رویداد به چشم سر مشاهده کرده و بسیاری از ساختمان ها در نزدیکی محل رویداد تخریب شده بودند. حالا هم تماس شنونده های ما را میگیریم. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام، بفرمایید از کجا به تماس شدین؟
بله، مهربانی
وکیل. سلام علیکم، اسمت الله فرهنگ بودم، از ولایت دایکنډی به تماس شدم. یک پیشنهاد داشتیم همی که رئیس جمهور صاحب غنی اگر حمله انتحاری که در جنبش روشنایی شده بود اگر این دقیق اگر از بنده های امنیتی گذاشته بود اگر جدی میگیرد تحقیق درست میشد این حمله ها صورت نمیگرفت. این روز مردم کابل در داخل خون پیغلطد و هزاران نفر و صدها نفر کشته شدن و این بباکی رئیس جمهور صاحب و وزارت دفاع را نشان میدهد. فقط نظر ما پیشنهاد معمی بود که باید تحقیق درست صورت بگیرد و اعدام ها صورت بگیرد که سلسله اینها که از پاکستان تا اینجا میآیند این سلسله باید اعدام شود.
بله، من نه لاوریدون که هم لرو. بله، مهربانی وکی،
بفرمایید. رادیو آزادی،
سلام علیکم. گران محمد گران ما.
بله گران صاحب، مهربانی. خبرون ته خراب لاس مهرباني.
السلام علیکم سر، سس ته خراب نه نه پړ کې کوم څه سر کله چې د اوټي په لور روان وو باور کې چې کابل رسم ملګری جنگ روان وو چې دا څه 14 شوه د وزیر اکبر خان روښتل کې وزیر به هم ته کې ډیر زیات پر خفه او خوشینه شول. ما البته په غندنو په دې باندې نه کېږي چې دا پیښه مونږ وغندو او هغه کو پر جدي اقدامات وکړ دي چې ته مو د مخ کې مونږ په نگار کې د ټلویزیون پر ودانۍ باندې د 14 شهیدان وو. دغه په اړه امنیتي چارواکو البته استخباراتي امنیتي چارواکو اور کړ چې مونږ دوی ته اطلاع ورکړی وه. نو ولې دغه اطلاعګانې دا اوس هم زه چې ستار د ستاسو خپرونه اورم ویل کېږي چې د دې په اړه هم نظر ورکړل شوی او دوی ته مکتوب ورکړل اطلاع ورکړل شوی وه.
بله،
غفلت کوي دا وظیفه.
دا هغه موضوع ده چې تاسو مطرح یوازې تاسو نه یاست، بلکې د افغانستان اکثریت خلک ناراضه دي او وایي چې امنیتي مسؤلین په خپل وخت اقدام نه کوي چې دا ډول بوګنوونکو حملو مخه ونیسي. او وروسته هم چې دا ډول حملو په اړه کمیسیونونه جوړیږي، څېړنې ترسره کیږي، میاشتې میاشتې وخت نیسي، خو نتایج معلوم نه وي، نه له رسنیو سره شریکیږي او نه هم د هغو نتایجو پر اساس باندې حکومت اقدامات کوي. لکه څنګه چې مخکې له دایکونډي نه زموږ ورور ویلي وو چې که مخکې د کابل د مزنګ د پیخې په اړه دقیقه څېړنه شوې وي او عاملان موندل شوي وي او مجازات شوي وي، ممکن ښایي د نورو حملو مخه نیول شوي وي. پاکستان ورته اقدام وکړ. د پاکستان په پیښور کې په پوزی روختون ده وسلوالو پاکستانی طالبانو لحملی و روسته ده پاکستان پوز سخت اقداماتو تمخه کرده چه تر اوس ویلکیگی ده پاکستانی طالبانو بندیشوی پا لزگونو غریه اعدام کرده پر نور و اقداماتو سر بیره. البته او دالالی لهم روانه ده شاوخوا ده لسلو دیرو نورو بنده هم ده اعدام نور تا هم ده اعدام سزا ورکل شوه. ده خود افغانستان ده کابل شاشهید لپیخی و روستا چه ده افغانستان ولسمشر اشرف غنی ها غدیر مهم و بللاو ده افغانستان پا جگره که البته ده بدلون ده پراو نخه یا ده بدلون بیلگه یاده کرده او ویل چه لده روستا با ده دولت وسلوال مخالفانو پا ورانده او ده اغوی پا ورانده چه ده وسلوال مخالفینو ملاتر کوی حکومت جدی اقدامات وکری. خو له روستا تر روستا بیا هم دانه ده معلومه چه ده افغانستان ده دولت وسلوال مخالفین چوک دی دخمن اکثرا کارپوهان وای چې سم نه پیژندل کیږي که کورنۍ د کبه نه
مګم هم دا غم لرو نور چې د څومره د ولست ما د خلکو مونږ مدني خلک چې خپل لیکوال ما خبره ده غلطه ده چې زمونږ د عام خلکو کې استراحت او سترګې دوته په دې بل لاس کې ده امیش معمولا زمونږ دولت د رئیس جمهور په کچه د غپیخه غندل کیږي د اجرایي رئیس غندي مګر هم دغه خلک زمونږ په نستوري کې د نظر لري او مونږ ور باندې اقدام نه کوو ور باندې کار نه کوو چې دغه ولست امنیت کې
گران صاحب منان اساس نظر و اوریدن نور اوریدن کوم لرو غو ته بم فرصت ورکو یو بل اوریدن که هم را خلو مهربانی وکي زن راو پیژنې.
بله بفرمایید. رادیو آزادی است برنامه خاص رادیو آزادی برای کوشش حمله امروز کابل.
لاله تندار تختپور
بفرمایید. لاله صاحب
خیر اخلاص
ما د نړۍ صاحب ته پښتنو نړۍ صاحب ته کوم دا نور د خپل جمهور د ته کوم نړۍ صاحب ته چې د پښتنو وکړ پاکستان فوج دا ولاسو دا جملو په څور کې وسول بیا پاکستان فوج له سوال طالبان خپل دشمنان اقدام کړل. زه پر تا دا سوال کوم اگر حکومت خو جوړ دی هغه فوج خو اتحاد تر نه په فوج کې ځات به دی نو څه کار زه وګورم په دارو کې مجرم څنګه د مجرم څنګه مجرم پر ځای باندې نوري صاحب ونول چې یازو ونول سم د مجرم پر ځای چې نو مجرم به د پیسو په تبادله کې خو دې چې بلاس په بل عملیات تیارې ونی چې وکابل ته یو کندار ته یو جرنه باټم دا سوال په تا باندې او بل دا سوال چې وايي رئیس جمهور وغندل اجرایا رئیس تاسو ته وغندل دا غندل به څه معنا راکړي یا ناجو منځ دې چې پر دې کې چې پر دې دا اولاد دا هم لوغه دي څه یو یې سم اقدام نه کړی دا په کابل کې نه راځي او زه ورته نور په مزار کې ول پر خپل ور په کندار کې ول فل دا تاسو شو زته ته او مې صاحب د دې کې شو مسول اول مدا رئیس جمهور ته غنی دی واجب دی.
بله لای صاحب مننه. تاسو پوهیږو چې د افغانستان تاسو درد د افغانستان ټولو خلکو درد مشترک درد مشکل هم دلته ده چې تاسو یادونه وکړه چې پاکستان یو قوي پاوز لري منسجم پاوز لري او کله چې وایي چې موږ د دولت یا د پاکستان د مخالفانو پر ضد اقدام کوو اقدامات کړي موږ شاهد او کره او جدي اقدامات کړي دي لکه څنګه چې مو تر اوسه پورې اوریدلی دي په لسګونو د پاکستان د سختدریزو ډلو غړي اعدام کړي د پېښور له حملې وروسته. خو د افغانستان مشران لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فقط په اعلامیو او د غندنو باندې بسنه کوي.
نوري صاحب این که حکومت افغانستان برای جلوگیری از همچو رویدادها چه اقدامات را باید روی دست بگیرد و به چه تدابیر جدی امنیتی نیاز است؟ شنونده های ما می توانند که در پیامه های شان بنویسند و به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستند. ما آنها را به خانش می گیریم.
لند یادونه که او چه لوریدون که غارو چه لند را تولی که چهره پیغام اوگد لیکی په جملو که اشتباه بهات په کلمو کې اشتباهات راځي او لستل هم مخته ګرانیږي. لاندې موضوع په ارتباط باندې خپل نظر څرګند کړئ. نننۍ چاودنه کې څومره افغان امنیتي مسؤلان مسؤول دي او آیا د روژې په 15 میاشت دغه چاودنه چې کېږي بیګناه ملکي وګړي وژل کېږي دوی دته پته ډول ګوري
و یا می توانند که مستقیما به برنامه به تماس شوند از طریق شماره های تماس 0799-203-540 و 0708-122-755.
بله لکه څنګه چې تر اوسه سره یاست او نور اوریدونکو چې له موږ سره یوځای کیږي د ازادي رادیو مخکنی او دا چې د معمول سره سم موسیقي ته ځانګړې شوی وي، د موسیقي پروګرامونه لغوه شوي، د کابل د نننۍ چاودنې په اړه باندې موږ خبرې کوو، له مختلفو اړخونو دغه حمله انڅیرو، له خبریالانو سره تماس نیسو. مخکې زموږ خبریالان د پیښې ځای ته تللي وو، زموږ خبریالان حدیث پردیس او نصرت پارسا د دغې نننۍ پیښې په اړه نور جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړي وو. بیا هم زموږ دواړه خبریالان د کابل په سټډیو کې دي. دیس پردیس ته به ور ورکو. پردیس صاحب، د نننۍ حملې په اړه نور څه معلومات تاسو ته رسیدلی دي؟
بله بله، پردیس صاحب صدای ما را میشنوید؟
بله پردیس صاحب، ګمان کوم چې نشته. په هر صورت تر څو چې زموږ له خبریالانو سره تماس نیول کیږي، البته د البته زموږ نور خبریالان هم د پیښې ځای ته تللي. د حملې وروسته چې اوس څه وضعیت دی د پیښې په ځای کې؟
نوري صاحب، حالا یک وقفه کوتاه میگیریم، بعدا برنامه را ادامه میدیم.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنائیو سمو په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. په همدې څپو چې مخکمو واوریدل، له ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې ام هیروي روانه خپرونه مو د کابل نننۍ چاودنې ته ځانګړې شوې ده.
ساعت 11:33 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستین. در این قسمت برنامه بیایید باز هم از عکس‌العمل های بین المللی در رابطه با حادثه امروز کابل بشنویم. زرغون منگل همین حالا در استدیو است و عکس‌العمل های بین المللی را دنبال کرده، ببینیم که کدام مقامات دیگر خارجی عکس‌العمل نشان دادن. زرغون جان بفرمایید.
بله ستار جان، در رابطه با تازه‌ترین عکس‌العمل ها و حمله کابل باید گفت که سیگمار گابریل وزیر خارجه جرمنی این حمله را محکوم کرده و در صفحه تویتر خود نوشته که چند کارمند سفارت جرمنی در کابل در این حادثه زخمی شدن و یک گارد افغان این سفارت کشته شده. وزیر خارجه جرمنی نوشته که این حمله به کسای آسیب رسانده که برای آینده بهتر افغانستان در اونجا کار می کنن. قبل از این منپرید واهرا سفیر هند در کابل گفت که یه انفجار در 100 متری سفارت هند کابل رخ داد، ولی تمام کارمندان سفارت در امن هستند. ولی این انفجار به حد بزرگ بود، ساختمان های نزدیک به شمول ساختمان سفارت هند تخریب شدند و شیشه ها شکستند و بعضی دروازه ها از چوکات برآمدند. این انفجار همچنان شیشه های سفارت ژاپن شکستند. سفارت ژاپن در کابل در اعلامیه گفت که دو کارمند سفارت ژاپن، البته دو کارمند ژاپنی این سفارت، جراحت برداشتند. بله. و پاکستان هم این حمله را محکوم کرده و در اعلامیه گفته که حمله تروریستی را که باعث مرگ و جراحت شمار زیاد شده تقبیه می کنیم. ما در این لحظه غم و اندو با برادرای افغان خود هستیم.
بله زغونه منگل، تاسو نه مننه. باید وو چې د نننې چاودنې د غندنې بهیر بیا هم روان دی. ایران هم نننې حمله غندلې ده، پاکستان هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده. نننې حمله په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د افغانستان د جګړې په اړه په وروستیو کې بحثونه بیا هم په واشنگټن کې تاوده شوي دي، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ موضوع هم ګرمه ده. په دې ستراتیژۍ باندې کار روان دی، او ویل کیږي چې ممکن 3000 تر 5000 پورې نور امریکایي سرتیري بیا هم افغانستان ته واستول شي، تر څو د وسله والو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پیاوړی شي. دا موضوع البته د کابل د نننۍ چاودنې موضوع بیا هم له امنیتی اړخه د افغانستان د امنیتی او دفاعي چارو له مسول سره چیرو او هم د نورو کارپوهانو نظرونه اخلو. نن نه 14 په خپل ذات کې و به ساري 14 و په ټانکر د فاضل اپ یو ټانکر کې 14 کې مواد خودل شو چې د کابل په څلور لارې د زنبق په څلور لارې کې ورته 14 ورکول شوې ده. دغه 14 تر اوسه پورې د افغانستان د روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا 80 تنه وژلي او له 350 شاوخوا نورې ټپیان کړي. تر اوسه مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. دا موضوع به چې تقریبا شپږ ساعته په دې حمله تیر شوی دی، ولې د افغانستان دولت وسلوال مخالف وسلوال کومه مخالفه ډله مسؤلیت نه اخلي؟ همداسې به له ودیر صافی سره د افغانستان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد سره مطرح کړو، چې همداسې به راسره د ټلیفون په لیکه دی. صافی صاحب، اول خبرونه ته راغلاست، شپږ ساعته په دې حملې اوښتي دي، د دولت وسلوال مخالفان د رسنیو له لارې ډېر فعال دي، د حملو مسؤولیت ډېر ژر اخلي، ولې تر اوسه پورې د دغه حملې مسؤولیت چا نه دی اخیستی؟
فکر کوم چې هغه چا چې دا عمل سرته رسولی دی، دا دې ته معلومه ده چې ډېر وحشیانه او ډېر انساني ضد عمل دی، او ډېر انسانان په دې کې په دې روزي میاشت کې اسلامی دولت به افغانستان کې لمانځي، نو هیڅ څوک دا افتخار نشي ځان ته منلی چې وایي چې دا عمل مونږ کړی دی.
صفای صاحب، د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان په ډیرو مواردو کې ډیر بیرحمانه اعمال کوي، بیګنا ښځې ماشومان د دوی د اعمالو قرباني شوي په ډیرو ولایتونو، من جمله کابل کې موږ شاهدانو په تیره بیا د اسلامي دولت ډلې یا داعش د زړه بوږنوونکو حملو څخه موږ ټول خبر یو. نه فکر کوي چې دوی به شاید ملت له قهر سره مخامخ شي که د دې مسؤلیت دا ډول خونړۍ حملې مسؤلیت واخلي؟
د افغانستان د خوا دولتي سویه باندې او د ملګرو ملتو د خوا او ځینو نورو هیوادو د خوا هم په مبارکې روزي د میاشتې بیان شوی، او حتی په ځینو ولایتو د افغانستان کې لکه بدخشان یو طرفه اوربند اعلان کړی د همدې روزي میاشتې د تقدس. نو دوی چې دا عمل سرته رسولی په هر صورت باندې دا جنګي جنایات دي او ضد بشري جنایات دي. نو دوی په من په حساب باندې هېڅ یو نه غواړي چې ځان ته خپله
صافی صاحب، این حمله در کابل و آن هم که در یک منطقه صورت گرفته که در اطراف آن چندین سفارت و دفاتر خارجی موقعیت دارند، به نظر شما چقدر ضعف نهادهای امنیتی و استخباراتی افغانستان را نشان می دهد؟
ما متاسفانه برتان بگویم که این تا اندازه آخر بکفایتی نیروهای افغانستان را نشان می دهد. منطقه دیپلماتیک هست، وزارت خارجه هست، در پالوش عرق هست، در پشتش اکادمی علوم هست و واجه هاییست که دریج باید هیچ کسی تداخل کرانه تا نجمله دشمن مبایده خدر امنیت از این پایم باشه که یک کسی موتره که تانکر باز پر کله باشن از مواد منفجره چطور میتونه در این داخل شوه. هرسه ارگانه امنیتی ما چی دفاعی است، چی پلیسی و چی امنیت است، کل اینا این مسئول هستن و نتونستن جلوگیری بکنن.
صفحه سپ راست رو سی د افغانستان د سول د عالی شورا مرستیال عطا الله سلیم هم داشی برا سره دی. سلیم سپ خبرونه ته خراغ لاست، د روژې په 15 ورځ دا ډول حمله کیږي، تاسو خو د سول هڅې مخ ته وړئ، ولې د دولت وسلوال مخالفان دا ډول حملې کوي؟ ولې د سول د عالی شورا دریس څه دی؟
متاسفانه دغه پیښه چې نن وشو ډېر د تأثر وړ و، او د هر مسلمان لخوا او زمونږ لخوا دا یو عمل دی چې مونږ یې محکوموو، په کلکه باندې محکوموو، ځکه چې همیشه د صلح چې کوم عالي شورا ده مونږ د صلح غږ جي کړی ده، او مونږ د صلح اواز هم جي کړی ده، او مونږ مخکې همدا ویل ده، بیا یې هم ویو چې هر څوک چې غواړي خپلو اهدافو ته ورسېږي، هر قسم اهداف شوي هغه د جنګ لارې نه شي کولی چې خپلو اهدافو ته ورسېږي.
سلیم صاحب،
دار ده چه هم ده اسلام ده نظره، هم ده افغانستان ده خلق ده نظره، هم ده صلح ده شورا عالی شورا ده نظره، یواز اغلار ده چه هر سو کوله شی شیزم ده اغلار نه اخپل اهداف تا اخپل مشروع اهداف تا او رسیدی.
سلیم سب
متاسفانه نیم چه کم پیخه وشو چه پده که مکمل بیگناه خلق شهیدان شو ده علاوه ده دینه چه اگوی تا هیچ کمک نکه بغیر ده دینه چه ده خلق و منز که ده اگوی نه نفرت زیاد چه ده اگوی نه تنفر زیاد چه ده اگوی نه ده
سلیم سب سلیم سب بله منه ده
خفشی یا باقوان لعنت ولیگی نور ده اگوی بگت بانیم نده علاوه ده دینه چه ده صلح ده باره هم
سلیم سب
متاسفانه متاسفانه یا خنده یا ده صلح ده باره هم یا زیر نشو گنله.
سلیم سب د افغانستان په شپږ کلنه جګړه کې داسې ورځ بنوي چې د منځونو د خطابو تر شا په افغانستان کې سولې او امنیت لپاره دعا نه کیږي، په اخترونو کې په هر رو دینی مراسمو کې شپږ کاله لاسونه د دعا جګیږي سولې ته، د افغانستان وګړي سوله غواړي. تاسو ته یو مسؤلیت راځي دی چې یو مهم ارګان وي چې په افغانستان کې سولې هڅه مخ ته وړي. تاسو تر اوسه پورې څه کړي دي او څه کولی شئ چې افغانستان د سولې لار ته بوځي؟ عام وګړي هم غوښتنه کوي چې افغانستان د امن شي، په افغانستان کې د سولې راشي، دا غوښتنه ټول مطرح کوي، اما تاسو د یو مسؤول ارګان په صفت باندې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره تر اوسه څه کړي دي؟ د افغانستان جاري وضعیت ته په کتو سره او څه باید وکړي د یو مسؤول چارواکي په توګه؟
څوک آماده شوی د صلح ده لکه د حزب اسلامي حکمتیار هغه سره مونږ تفاهم ورسره کړی ده، خبره مو ورسره کړی ده، تفاهم ته ورسره رسېدلي یو. نن سبا هغه کابل کې ده او زما په خیال چې دا یو زمونږ دپاره د افغانستان د خلکو دپاره یو لاسته راوړنه ده چې مونږ پرې افتخار کوو، ویاړ ورباندې. اما څوک چې اوسه پورې نه ده حاضر شوی، اوسه پورې مونږ د صلح غږ ورباندې جي کړی ده، د صلح هغه صدا مونږ همیش د صلح هغه غږ ورباندې کړی ده چې تاسو راشي جنگ پرې د صلح ته راشي. متاسفانه اوسه پورې د کوم وخت نه چې دغه حرکت د طالبانو په نوم باندې چې شروع شوی ده، اوسه پورې متاسفانه د هر عوامل په اساس باندې چې وي هغوی اوسه پورې عملا صلح ته ځان نه دي آماده کړی، چمتو شوی نه دي صلح ته. نو ځکه اوس هغوی سره زمونږ مذاکره نه ده شروع شوې، هغوی سره مونږ تفاهم نه ده کړی. زمونږ هیله هم دغه ده، زمونږ کوشش هم دا ده، بیا هم زمونږ غږ هم دا ده چې هغوی دې هم په همدغه دغه نتیجې ته کېدای شي رسېدلی دي که نه وي رسېدلی. زما نظر دا ده چې هغوی دې بیا ورسېږي همدغه نتیجې ته چې د جنګ د لارې نه، د انفجار د لارې نه، د انتحار د لارې نه، د مسلمانانو د وژلو د لارې نه، خصوصا په دغه مبارکه میاشت کې په روژه کې دغه دغه د جنایت د لارې نه هغوی خپل اهدافو ته نشي رسېدی، راده شي د صلح دروازه هغوی ته هم کلاو دی، هغوی ته هم خلاص نه شي، راده شي مذاکرې ته راشي، تفاهم ته دې راشي.
سلیم صاحب
مونږ آماده شو ورباندې بحث ورسره وکړو، خبرې ورسره وکړو، هغوی سره هم په تفاهم ورسېږو لکه چې حکمتیار سره تفاهم ته ورسېدو. متاسفانه هغوی اوسه پورې نه دي آماده شوي. چه آماده نوی صلح دیو خانه یاد یو طرف خود صلح نکی چیم مونگ همیش وی صلح اما اگوی چه آماده نوی زما بخیر اگه زمون بیا تقصیر نده، اگه زمون گناه نده، اگه گناه ده هقه کسانو ده چی اگوی صلح ده نه آماده کی.
پس جناب سلیم صاحب، آینده تلاشای صلح در افغانستان چی خواهد شد؟
من فکر میکنم که تلاش ها باز هم موضوع دولت اسلامی افغانستان ضمن ازی که از حریم کشور، ضمن ازی که از شهروندای خود، ضمن ازی که از تمام باشندهای کشور، از اتباع خود باید دفاع بکنه، حمایت بکنه، حراست بکنه، دفاع بکنه، مقاومت بکنه، پالیسی صلح یا روند یا همین برنامه صلح دولت باز هم دروازهش برخ مخالفین باز است و ما کوشش خواهد کردیم، سعی خواهد کردیم، تلاش خواهد کردیم تا از یک طرف از طریق فشار مردمی، از طریق یک مقدار فشار لازم دیگر که بالای حامیای ازی باید وارد بکنیم، بالای حامیایشان بیاید راه را باز بکنیم برای ازی که وطن بدن به صلح و روند صلح را بپذیرند، از طریق تفاهم و از طریق مذاکره امرشان به نتیجه برسیم. ضمن ازی که تمام زحمات و تلاشای نیروهای دفاعی و امنیتی خود ستایش میکنیم، تقدیر میکنیم، تحسین میکنیم.
سلیم صاحب، اولاً که رات جواب را کی د حزب اسلامی د مشر گلبودین حکمتیار ل راتک سره د افغانستان اکثر خلق سره داسې هلی پیدا شوی چې ممکن او اکثر چارواکو هم دا ویل چې گلبودین حکمتیار سره سوله کیږي، سوله ټینګیږي، ممکن د دولت نور وسلواله ډلې هم دې ته وهڅوي. تر اوسه پورې آیا د هغوی لخوا چې مونږ وینو خو یوازې چاودنې دي، حملې دي، حملو ته زور ورکول شوی په تېره بیا د وسلوالو طالبانو لوري، تاسو کوم څه تماسونه ټینګ کړي دي یا تاسو سره تماسونه ټینګ شوي دي چې نور د دولت وسلوال مخالفین یا قومندانان په انفرادي توګه غواړي چې د دولت سره سوله وکړي؟
پندغه ارتباط یو نظامی کمیسیون موږ د حزب اسلامي درونو سره موږ ترتیب کړی ده. هغه کمیسیون په همدغه لاره کې لګیا دی کار کوي. د هغوی سره چې کوم مربوطین وو مخکې د حزب اسلامي دورې چې کوم مربوطین وو، یا هغه نه علاوه د طالبانو په صفوفو کې چې کوم کسان وو، هغوی سره همغه موظف کمیسیون په تماس کې ده، په ارتباط کې ده. امیدوار یم چې په راتلونکي کې د هغوی چې کوم اثرات او یا دغه چې کوم نتایج اگر نتائج معلوم شي او سرګند شي، بندغه ارتباط باندې موظف کمیسیون دی، هغه لګیا دی قربانې کار کوي. زه مطمئن یم چې دی ولایت باندې د خپل پروګرام شروع کړي، چې کوم کسان چې د جنگ نه سومانه وي، کوم کسان چې بیا هم جنگ د حل لار نه بولي، هغه کسان سره په تماس شي او هغه راضي شي. د حکمتیار صاحب پورې مربوط کسان وي که د حکمتیار صاحب پورې مربوط کسان نه وي،
سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان در خط مستقیم تلفن از کابل با ما
بود. او در صفحه انتروس پوری رسل تلفن پلی کده صفحه سب غگ ماوری صفحه سب سرمو علی که پرس شوی ده ده افغانستان ده سول دیالی شورا ده مرستیال اتاور رحمان سلیم سرگنوانیمو ده واوری ده چووی ده افغانستان حکومت حدس کوی چه ده دولت وصلوال مخالفین سولی تا و حدس وی او طولو تا ده افغانستان ده حکومت ده سولی وار اخلاص ده.
بله نوری صاحب، حسیب تلاش مسئول بخش وبسایت رادیو آزادی در کابل باز هم پیام های شنونده های ما را در صفحه فیسبوک رادیو آزادی مرور کرده و همین حالا از کابل با ماست. آقای تلاش سلام، بفرمایین شنونده های ما در پیام هایشان دیگر چی نوشتند در رابطه به حمله مرگبار امروز در کابل؟
تشکر فروخ صاحب. انفجار نیرومند معتربم که صبح امروز در مربوطات حوزه دهم شهر کابل رخ داد، واکنش های گوناگون مردم را برانگیخته است. در صفحات فیسبوک رادیو آزادی که نزدیک به 30 میلیون بیننده دارد و محتوای این صفحه را تعقیب میکنند، در گزارش های رادیو آزادی در مورد این انفجار نیز نظر گذاشتند و بیشتر بالای حکومت انتقاد کردند.
بله.
و این انفجار را کمکاری حکومت میگویند و ادعا میکنند که حلقات در حکومت این هم در این حملات دست دارند. گلناور خان همدم نوشته است که ملی امنیت عمومی رئیس د کورنوی و چار وزیر د ملی دفاع وزیر د شرافتمندانه استعفا وکړي او دوی د خپل دندو سبکدوشي. در همین حال ایوب رحیمی انتقاد کرده و بالای تحقیقات و بالای بیشتر هدفش وزارت داخله بوده و نوشته که آقا مصاحبه می دهد و می گویند ما تحقیقات می کنیم که این انتحاری چطوری آمده و هدفشان چی بود. وقتی این همه مردم بیچاره و مظلوم به خاک و خون کشیده شده، تو تازه می خواهی بفهمی که هدف اونا چی بوده. اونا همون خونخوارهای قرن است که هیچ هدف نداره و کورکارانه می جنگند و شما نکتایی والا باید پیش از حمله جلابشانه بگیرید.
بله.
انتقاد ایوب رحیمی بود
تلاشت.
و احمدی. بله
بله تلاش صاحب، مننه دی اکثر د اوریدونکو اکثر لمنونه بیا هم دوام لري. د نن 14 په اړه بیا هم له تاسو نه واورو، خو لیدل کیږي چې نن 14 په اړه نړیوال ډیر په تیزی او ډیر په سرعت سره اکثر لمنونه څرګندوي. هم د اوس وینم چې د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت هم نن د کابل 14 په سختو ټکو غندلې ده او د افغانستان د حکومت سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. البته یادونه ور بولو چې متحده عربی امارات هغه هیواد دی چې څو میاشتې مخکې 15 ډیپلوماتان د کندهار
د ولایت په میلمستون کې په چاودنه کې ووژل شو او سفیر هم سخت ټپي شوی و
چې بالاخره درگذشت.
بله چې بالاخره وفات شو. د هغې چاودنې په اړه څلور کمیسیونونه جوړ شوي وو. څلورو کمیسیونونو د کندهار ولایت په میلمستون د حملې په اړه څېړنه کوله چې وروسته حکومتي چارواکو ویل چې نتایج به د رسنیو له لارې له خلکو سره شریک کړو، خو د هغې چاودنې یا د هغې حملې د څېړنې جزئیات تر اوسه پورې بشپړ جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي چې دا چاودنه یا د حمله په څه ډول ترسره شوې وه. ورته نورو حملو په اړه هم ډېر کمیسیونونه جوړ شوي دي چې تر اوسه پورې له نتیجو د افغانستان خلک سم خبر نه دي. بلې قدر منو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ. په ټول افغانستان کې په منځنیو 2290 څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه مو هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تر اوسه راسره یاست او تاسو چې نوي له موږ سره یو ځای کیږئ، باید ووایو چې د موسیقي دوه خپرونې مو لرې کړي او د کابل د نننۍ چاودنې پر موضوع بس او خبرو ته دوام ورکو. لکه څنګه چې
بله طور که نوری صاحب در جریان برنامه هم داشتیم، در حمله امروز در کابل به برخی از کارمندان شماری از رسانه های افغانی آسیب رسیده. همین حالا صابر فهیم از دفتر نی یا مؤسسه حمایت کننده رسانه های آزاد از کابل در خط تلفن با ماست. آقای فهیم سلام، اطلاعات شما چی است که چند تن از کارمندان رسانه ها در حمله امروز در کابل آسیب دیدن، کشته و یا زخمی شدن؟
سلام علیکم. اول ما را اجازه بدین که به تمام شهدای امروز درود بفرستم و از بارگاه یزید منان برشان مغفرت بخوایم و به زخمی هایی که امروز به یاد سر زخمی شدن شفای عاجل بخوایم. در خیصه ما قسمی که شما گفتیم در کنار تعداد زیاد از هموطنان ما و همشهریان ما در کابل، امروز به تعداد 15 تن از همکاران رسانه‌ای ما، یعنی 14 تن از همکاران رسانه‌ای ما آسیب دیدن، زخمی شدن و 2 تن از همکاران رسانه‌ای ما شهید شدن. در این جریان مثلا یک همکار، یک راننده که میخواست خبرنگار تلویزیون و یا کارمند تلویزیون بی سی را انتقال بده از مسیر نگذشت، یا حادثه در رویداد تروریستی شهید شده، و یک کارمند تلویزیون طلوع که در بخش آیتی و تکنولوژی معلوماتی کار میکرد او هم جان خود از دست داده و شهید شده. بله
آقای،
زخمی ها هم یک 5 خبرنگار از تلویزیون یا تلویزیون و رادیوی بی بی سی زخمی شده، 4 کارمند تلویزیون طلوع زخمی شده، 3 کارمند تلویزیون یک سطحی زخمی شده چون حادثه در نزدیکی تلویزیون یک بوده با اثر ریختن شیشه ها و سقف اتاق جراحت سطحی برداشتند که امیدوارم زود شفا بیابند.
فهیم صاحب، د نننۍ چاودنې مخکې کله چې دا ډول چاودنې سوي، له خبریالانو سره معمولا د امنیتي چارواکو د بد سلوک راپورونه ورکول شوي دي، تاسو ته د امنیتي چارواکو د لخوا آیا د بد سلوک کوم راپورونه درکول شوي دي چې له خبریالانو سره، د خبریالانو د رسنیو له کارکوونکو سره بد چلند شوی وي؟
بله، متاسفانه یک روال عادی را در افغانستان گرفته، به خصوص در کابل زمانی که یک رویداد تروریستی صورت میگیره. دقیقا امروز زمان که ما خبر شدیم که رویداد بسیار بزرگ تروریستی در شهر کابل اتفاق افتاده، من و خلوتگس و یک همکار دیگه ما از دفتر نی رفتیم به سراغ رویداد و دیدیم که تعداد زیادی از همکارای ما خبرنگارا جمع شده بودن و میخواستن از این رویداد فیلم بگیرن و گزارش بگیرن. گاهی ما میدیدیم که منصوبان امنیتی و پلیس و نیروهای امنیتی با خبرنگارا رویه بسیار نادرست میکردن. حتی ما به چشم خودم دیدم که یکی از خبرنگارا که میخواست فیلم بگیره اونا را یک پلیس با سلی زد و کشوگیر کردن و ما هم اونجا بودیم و سپسترش با فرمانده پلیس از این خبرنگار و از ما معذرت خواست که وضعیت طوری دیگه است و وضعیت اضطراری است. ما نمی‌تونیم کنترل کنیم. تروریست ها و حراسگنهای دیگه هم در محل هستند که ما به خاطر امنیت شما کارم کنیم. اما قطعا رای حل نیست. خبرنگار واضح و شناخته شده است، کمره پیشش است، کارتای هویتشان در دستشان است. هیچ جایی نمیشه که ما سوء استفاده کرد از کار خبرنگاری. اما این وضعیت همیشه ادامه دارد.
بله فهیم سر، یه بله موضوع چه دیر پروسته او که البته عام شویده، چارواکی مسئول چارواکی په خپل وخت لرسنه او سره د دا ډول او ځینو نور مهم موضوعاتو په اړه معلومات نه شریکوي. یعنی تاسو هم ډیر ځلې دا انتقادونه کړي په چارواکو باندې او له دوی نه مو غوښتي دي چې باید له رسنیو سره په خپل وخت معلومات شریک کړي چې د افغانستان ټول وګړي ترې خبر شي. که چیرې رسنیو سره معلومات نه شریکېږي نو د افغانستان ملت همداسې بې معلوماتو پاتې کېږي. آیا دغه ستاسو فشارونو کومه نتیجه ورکړې ده؟ د دولت د چارواکو لخوا تر اوسه پورې موږ چې کوم عکس العملونه وینو زړه نښه کوي چې حاضر شي له رسنیو سره وغږیږي. ولې
شما شاید در جریان باشین که ما همی دیروز یک نتیجه یک نظرسنجی را نشر کردیم که در دفتر نای یا سوی دفتر نای را اندازی شده بود. حدود یک ماه پیش این نظرسنجی نشان داد که از هر 10 خبرنگار 9 خبرنگار اصلا به زمینه دسترسی به اطلاعات خیلی با مشکل مواجه میشد. این خودش نشان میده که دسترسی به اطلاعات در افغانستان داره بسیار در یک حالت رقابت‌بار و حالت وسیع قرار داره و خبرنگارا نمیتونند با آسانی در اطلاعات مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند. و از جانب دیگر مسئولان حکومتی خبرنگاران میگویند که در مورد فساد اداری گزارش تهیه میکنند با مشکل مواجه نیستند. دیدگاه حکومتی است که ما همیشه از کنفرانس میگیریم و در کنفرانس های مطبوعاتی معلومات شریک میکنیم با خبرنگارا. اما خبرنگارا در این نظرسنجی به ما گفتند که کنفرانس های مطبوعاتی نمیتونه تمام معلومات را که خبرنگار به خاطر گزارش های
فهیم صاحب بله
فراهم کنه. بله.
فهیم صاحب با معذرت گرف شما را قطع میکنم. برخورد مسئولان امنیتی در محل رویداد امروز در کابل با خبرنگاران چگونه بوده؟ شما اطلاعات دریافت کردین؟ هرچند پیشتر شما گفتین کدام بله
ما از کردم ما در سر محل رویداد بودیم. ما و آقای سلوتگر رئیس دفتر نیو همچنان یکی از دوستای دیگه ما که پیشوری ما دیدیم که شماره زیاد از همکاران ما یک حداقل دو سه خبرنگار را دیدیم که در محل رویداد مورد خشونت پلیس و نیروی امنیتی قرار گرفتند و
بله تشکر
کردم قسمی که عرض کردم.
بله
فهمیدم شما اومدن و عذرخواهی کردن.
استاسو مخینه بحث در روز تاسو ویل دغه ورسی سروي مو چکړل لاسو خبريالان څخه نه ویل چې دوی ناراضه دي. خو حکومت ویل چې استاسو دغه تر سره شوی سروي غیر معیاري ده. ولی
علت اصلی از این که نظرسنجی ما را گفتن که غیر معیاری است و برمیگرده به طرز دید و فکر و اندیشه خود مقامات حکومتی. اما آنچه واضح است که ما یک نظرسنجی آماری انجام دادیم در 13 ولایت افغانستان. نظرسنجی ما را اندازی شد از حدود 10 الی 12 هزار خبرنگاری که در افغانستان فعالیت داره. ما با حدود 200 خبرنگار مصاحبه کردیم و این مصاحبه ما هم اطور به صورت گزینشی نبود. یعنی هر خبرنگار به صورت آنی و فوری مورد مصاحبه قرار گرفته و ما فکر میکنیم که در سطح افغانستان این سروی ما، این نظرسنجی ما به عنوان یک نظرسنجی علمی و مطرح شده میتونه به حساب ده.
بله تشکر
از کمیت افراد در این مسئله مورد مطرح باشه.
تشکر از شما.
اگر به هر مثال خبرنگار زیاد میشد شکایت ها هم بیشتر میشد.
با تشکر از شما صابر فهیم، مسئول دیدبان رسانه های دفتر نی از کابل به طور مستقیم با رادیو آزادی صحبت میکرد. برنامه خاص رادیو آزادی برای پوشش خبری حمله مرگبار امروز در کابل در همین جا به پایان میرسد.
بله.